امریکا غږ د خبری خبرونې مهم سرټکی.
And President Trump has made it very clear, he talked about it at the cabinet meeting, that
په ایران د کلکو اقتصادي بندیزونو لړۍ. د متحدو ایالاتونو د مالی وزیر وایي نن دوشنبه په ایران باندې د داسې بې ساري نویو بندیزونو اعلان کوي چې د تهران لپاره به برخلیک ټاکونکی وي. په اردن کې د اسرائیل او سوریې ترمنځ خبرې. د سوریې او اسرائیلو لوړپوړو پلاو د یکشنبه په ورځ د امریکا په منځګړتوب د تاوتریخوالي د کمولو او امنیتي هوکړې ته رسیدو لپاره خبرې وکړې. او په واشنگتن کې د انډی کار موټرز غلولو د سیالیو پای هم راس پړو. هیله ده د امریکا غږ دا خبری خپرونه تر پایه وګورئ.
سلامونه او هی چاره د امریکا غږ خبری خپرونې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 2026 میلادي کال د اګست میاشتې 23مه. په دې خپرونې کې د ایران، منځني ختیځ او افغانستان په اړه مهم خبرونه ځای شوي دي چې هیله ده د خپرونې تر پایه موږ سره مل واوسیږئ. زه ښایسته سعادت لامه یم. د متحده ایالاتونو د مالی وزیر نن دوشنبه د اګست 23مه په ایران باندې د تازه اقتصادي بندیزونو جزئیات په یو خبری کنفرانس کې خبروي. په دې اړه نور جزئیات به د خپل همکار سالم مندوخیل څخه واخلم چې دا موضوع یې په ځیر څارلې ده. مندوخیل صاحب، ستړي مشئ. د ایران په اړه ولسمشر ټرمپ هم تازه بیان خپور کړی دی، هغه څه ویلي دي او د مالیې وزارت په خبری کنفرانس کې په ایران باندې د څه ډول نویو بندیزونو تمه کیدای شي؟
شایسته جانی، د په ایران باندې د نویو اقتصادي بندیزونو له اعلان یوازې څو ساعت وړاندې ولسمشر ډونالد ټرمپ په ټروت سوشل کې په یو لنډ پیغام کې ویلي دي چې ایران د بشپړ سقوط په حالت کې دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی د متحدو ایالاتونو د مالی وزیر اسکاټ بیسنت نن په ایران باندې د تازه بندیزونو جزئیات اعلان کړي. بیسنت ویلي دي چې دا بندیزونه داسې بندیزونه دي چې یو اقتصادي یرغل دی او تر اوسه پورې هیڅ یو ځواک د خپل دشمن په خلاف باندې په دې اندازه اقتصادي یرغل نه دی کارولی.
اوس موږ وروستي پړاو ته داخليږو. له سبا سهار څخه به اقتصادي برخلیک ټاکونکې ورځ پیل شي. هغه مالی یرغل او تر ټولو ستر اقتصادي فشار چې تر اوسه هیڅ ځواک د خپل دښمن په مقابل کې نه دی کارولی.
بیسنت دا څرګندونی د یکشنبه په ماښام په خپل ایکس حساب کې په یو پیغام کې کړی دی. ټاکل سوی چې هغه له اوس څخه شاوخوا یو ساعت پاس د دغو بندیزونو جزئیات خپاره کړي. هغه له وړاندې ویلي چې د ولسمشر ټرمپ په لارښوونه هره هغه سرچینه پرې کوي چې د ایران رژیم ورباندې ژوندی پاتې دی.
ولسمشر ټرمپ داسې شرایط رامنځته کړي چې ټول هغه ادارات قانوني صلاحیتونه او اقدامات وکاروو چې ډیرو ګمان کوو موږ به یې هیڅکله ونه کاروو. زموږ موخه دا ده چې هر هغه اقتصادي سرچینه قطع کړو چې ظالم رژیم پرې ژوندی پاتې شوی، تر هغه چې تهران په بشپړه توګه منځوي پاتې شي.
ترامپ تیره اونۍ اعلان وکړ چې واشنگتن به د ایران د لوري یوې هوکړې ته د غاړې نه ایښودو په غبرګون کې د هغه هیواد پر ضد په یو بېساري اقتصادي اقدام لاس پورې کړي. بیسنت د مشخصو اقداماتو د جزئیاتو له ورکولو پرته وړاندې ویلي چې امریکا به هغه هیوادونه هم په نښه کړي چې د ایران له اقتصاد او مالی سیستم سره د اړیکو په ټینګولو سره د تهران د راضي کولو هڅه کوي. د احتمالي پراخو اقتصادي بندیزونو په غبرګون کې ایران د تیرو څو ورځو راهیسې ګڼ بیانونه خپاره کړي او خبرداری ورکړی چې دغو بندیزونو ته به ځواب ووایي.
ایران به د اقتصادي بندیزونو سره د مقابلې لپاره لخپلو ټولو څو اړخیزو وړتیاو څخه کار واخلي.
اقتصادي استفاده خواهد کرد.
خو د متحدو ایالاتونو د مالی وزیر ویلی چې ولسمشر ترامپ د ایران پوځي وړتیاوي لمنځه وړي دي. نږدې سل په سلو کې پوځي فابریکې ویجاړې سوي او اټومي پروګرام یې تر خاورو لاندې سوی دی. بیسنت زیاته کړې چې ایران خپل بقا د امنیتي تضمینونو په نوم د باج اخیستنې له لارې ساتلې ده، خو د بیسنت په خبره د ولسمشر ترامپ تر مشرۍ لاندې دا دوره اوس پای ته رسیدلې ده. د امریکا د مالی وزیر خبرداري ورکړی چې کوم کسان چې د تهران د امرونو څخه د سرغړونې له خطر ډار لري باید د واشنگتن د ازمویلو بیا هم له پامه ونه غورځي. پرایس جانی
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. من دوخیل صاحب کور ودان په همدې تړاو خبرونه ته دوام ورکوو. د پاکستان د پاوز مشر عاصم منیر د دوشمې په ورځ تهران ته رسیدلی. دا سفر داسې وخت کې کیږي چې پاکستان له ایران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې زیاته کړې دي او امریکا په تهران او د هغه په سوداګریزو شریکانو اقتصادي فشارونه هم لا پیاوړي کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د منیر سفر د سیمه ییز سولې او د ثبات ټینګښت لپاره د اسلام آباد د هڅو یوه برخه ده. نوموړی د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر محسن نقوي سره یو ځای تهران ته تللی دی. د پاکستان د پوز مشر له سفر څخه وړاندې تیرونی خبر ورکړ شوی و چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره په تلیفون کې هم خبرې کړې دي. تمه ده چې عاصم منیر په تهران کې له لوړپوړو ایرانی چارواکو او هغو کسانو سره هم وګوري چې د ایران د ستر رهبر آیت الله مجتبی خامنه ای سره نږدې اړیکې لري. پاکستان په دې هلو ځلو سره هڅه کوي چې د سیمې د یو منځګړي په توګه خپل رول وساتي. اسلام آباد له ایران سره اقتصادي اړیکې جاري ساتي او په تیرو مواردو کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د اړیکو په اسانتیا کې هم رول لوبولی دی. خو بل پلو امریکایي پوځیانو بیا ویل دي چې یو کښتۍ چې نشه یي توکیې لیږدول په راکټونو وشتېده. د متحده ایالاتونو د پوځ سویلي قومندانې ساوث کام د دوشنبې په ورځ د اګست په 14مه په خپلې ایکس پاڼې کې لیکلي دي چې دا عملیات یو روښانه او پریکنده یادونه ده چې دا قومنداني په مستقیمه توګه د ورانکارو ډلو سره جګړه پر مخ بیایي. ساوث کام زیاتوي چې پوځیانو د یکشنبې په ورځ د اګست په 14مه د قومندانۍ د مشر جنرال فرانسیس دانوون د لارښوونې له مخې په ختیځ ارام سمندر کې د نشه یي توکو د قاچاق په خاصو لارو کې په کم پیژندل شوي یوې کښتۍ یو وژونکی برید کړی دی. د اعلامیې پر بنسټ تصدیق شویو استخباراتي معلوماتو وښودله چې دغه کښتۍ کې نشه یي توکي قاچاق کېدل. په برید کې دوه مشکوک قاچاق کوونکي ترهګر هم وژل شوي دي.
د امریکا ژغ پښتو خبری خپرونه د دوشنبه څخه تر جمعې پورې د افغانستان په وخت شپې له 8:30 تر 9 بجو پورې خپریږي. تاسو کولی شئ په دې خپرونه کې چې په سټلایټ ویب سټ یوټیوب او د امریکا ژغ د فیسبوک په پښتو باندې خپریږي په متحدو ایالاتونو افغانستان او نړۍ کې تازه خبرونه راپورونه او مرکه وګورئ او واورئ.
اوس هم یو څو مهم نړیوال خبرونه در اورو. وروسته له هغه چې له کاناډا سره سوداګریز خبرې له موافقې پرته پای ته ورسېده، د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کاناډا څخه په وارديدونکو موادو چې ارزښت یې شاوخوا 40 میلیارد ډالر ته رسیږي 50% تعرفه ولګولې. دغه تعرفه د شنبه په ورځ نافذ شوې دي او د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ سوداګریز کړکیچ لا هم زیات کړی دی. کاناډا هم په جواب کې د نویو تعرفو اعلان کړی دی. سردارزم مارک کارني ویلي چې کاناډا بعد سپتمبر د اتمینیټه په یو شمیر امریکایي توکو د ډالر په مقابل کې د ډالر په اندازې ځوابي تعرفه ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې څو ورځې وړاندې ترامپ ویلي و چې دواړه هیوادونه یوې موافقې ته رسیدلي او د خبرو د بشپړېدو د پاره یې د 50% تعرفو په لیکېدل درې ورځې ځنډولي وو. خو وروستۍ خبرې ناکامې شوې او اوس د امریکا او کاناډا ترمنځ د سوداګریزې شخړې د لا پراخېدو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د امریکا د سوداګرۍ استازي جیمسن ګریر ویلي چې له کاناډا سره د نویو سوداګریزو خبرو کوم پلان نشته او واشنگتن د کاناډا د ځوابي طرفو په وړاندې پر اقداماتو کار کوي. تر دې هم وړاندې د سوریې او اسرائیلو لوړپوړو پلاوو په اردن کې د امریکا په منځګړتوب خبرې کړې دي. په دې غونډې کې د تاوتریخوالي پر کمولو او د هغو مذاکراتو پر بیا پیل تمرکز وشو چې موخه یې د سوریې او اسرائیلو ترمنځ یوې نوې امنیتي تړون ته رسیدل دي. د سوریې د پلاوی مشر د بارنۍ شارو د ادارې مشر اسعد الشیبانی کوله په پلاوی کې د سوریې د عمومي استخباراتو او پوځي استخباراتو مشران هم شامل وو. اسرائیل هم په دې خبرو کې خپل وړ پړی پلاوی استولای وو. په اردن کې دا خبرې په داسې مهال کېږي چې د سوریې په خاورې باندې د اسرائیل له وروستیو بریدونو وروسته تاوتریخوالی لا زیات شوی او د سوریې په جنوبي برخو کې بې ثباتي هم پراخه شوې ده. د امریکا په منځګړتوب د دغو خبرو یوه بله موخه په سوریې او ټول سیمه کې د ثبات ټینګول دي. او اوس هم د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه. اروپایي کمیسیون د دوشنبه په ورځ د اگست 23 د اوکراین سره د 6.1 میلیارد یورو مالی مرستو اعلان کړی دی تر څو دا هیواد وکړی شي نوي دفاعي سیستمونه پرې واخلي. اروپایي کمیسیون ویلي دی چې په دې مرسته شویو پیسو به اوکراین وکړی شي د دفاع نوي سیستمونه سربیره د هوایي دفاع سیستمونو باندې میزایل، مهمات او د رادار سیستمونه وپیری. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زولنسکی د دې مرستو اعلان څخه یوه ورځ وړاندې ویلي چې هیواد یې د رښتونو امنیتي ضمانتونو د هدف ترلاسه کولو دپاره د ناتو سره د یو ځای کېدو پرته نور بدیلونه نه غواړي. ښاغلي زلنسکي په کیف کې خبریانو سره په خبرو کې ویل چې د ناتو سره یو ځای کېدل به د اوکراین دپاره د وسلو او مالي مرستو په برخه کې د همکارۍ دپاره فرصتونه پیدا کړي. د اوکراین مشر زیاته کړه چې د سږکال مالي کسر د پوره کولو دپاره دا هیواد 1.5 میلیارد یورو پورته اړتیا لري او دا یې هم ویل چې په دفاعي بودیجې کې 28 میلیارد ډالر کسر لري.
د ورځې له تودو پیښو څخه تازه خبرونه هر ورځ د امریکا غږ په پښتو وبپاڼه کې تعقیب کړئ. پته ده pashto.voa.com.
او اوس هم د افغانستان په اړه مهم خبرونه راسپړو. د روغتیا نړیوال سازمان د تازه رپورټ لمخې په افغانستان کې د پولیو د وحشي ویروس 4 نوي پیښې ثبت شوې دي. د خبر نور تفصیل په دې رپورټ کې راسره واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان تازه رپور وایي چې د هرات په شیندن او ادرسکن ولسوالیو کې 2 پیښې ثبت شوې دي، خو د پکتیکا په دلا او د کندهار په ارغستان ولسوالیو کې یوه پیښه راپور شوې ده. ولې په افغانستان کې د پولیو ویروس لمنځه نه ځي؟
او په افغانستان کې د ناروغۍ د شتوالي بېلابېل علتونه دي. یو علت یې اوږده ناامني وه چې ماشومان ته رسیدګي نه کېده. د دې تر څنګ د خلکو کمزوری پوهاوی او د کمپاینونو په ټیټ کیفیت تطبیق و. او افغانستان پاکستان تر څنګه دوه ګاونډي هیوادونه دي، په دواړو کې دا ناروغي شته. نو د خلکو تګ او راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د وایرس د انتقال سبب ګرځېدل.
د راپور لمخې د دغه نوو پیښو سره په 2018 کال کې په افغانستان کې د پولیو د وحشي ویروس ډول یو د پیښو ټول شمیر 900 ته ورسید. روغتیا پالان وایي ډېرې پیښې په هغو سیمو کې لیدل کیږي چې هلته د واکسین کمپاینونه له ستونزو سره مخ وي یا حفظ الصحه نه مراتیږي. د ماشومانو د برخې روغتیا پالانې د دغه ویروسي ناروغۍ د مخنیوي لپاره پر وخت واکسین تطبیق اړین ګڼي.
د پولیو د واکسین لپاره مایندې پلرونه او کورنۍ خپل ماشومان واکسین ته یوسئ، او بیا هم کوم واکسیناتوران چې ستاسو ټولنې ته راځي ماشومان ته اجازه ورکړي ترڅو پولیو واکسین ورته وشي. کلي ماشومان به د ایمي مایده پاتې اخته شي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د دې ډول ویروس ثبت شوي شمېرې 3 ته رسیږي. افغانستان په 2015 کال کې د دې ویروس 1 پیښې ثبت کړې. پښتنه دا ده چې آیا امکان شته چې په افغانستان کې پولیو محوه یا له منځه لاړه شي؟ د دې لپاره چاره څه ده؟
پوهاوی لپاره کار وسی، هغه کله هرې لارې وي، کله مشران د ښکېلتیا له لارې وي، د علما کرامو د ښکېلتیا له لارې وي، د رسنیو له لارې وي، یا نورې اساسي مروجې لارې چارې د هغو لارې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. او په دې کې په افغانستان کې اوس د کور په کور کمپاین بند دی. د کور په کور کمپاین بیا پیل شي او واکسیناتوران تر هرې دروازې پورې واکسین ورسوي. او د دې تر څنګ تر ټولو عمده خبره دا ده چې په نړۍ کې تقریبا د پولیو پروګرامونه، پولیو نن زبرلو پروګرامونه تیر شوي دي یا د واکسیناسیون پروګرامونه دي. په دې کې د ښځو ونډه ډېره زیاته مهمه ده، ځکه دوی مستقیم له مندو سره په تماس کې کېدای شي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ناروغۍ پکې لا هم لمنځه نه دي تللي. ناشب آشنا، امریکا غک، واشنگتن.
او اوس به مو د کډوالو له احواله خبر کو. امریکا غک ته تازه رسیدلی معلومات ښیي چې د جرمني فدرالي حکومت د سبا سه شنبې ورځې دپاره افغانستان ته د افغان کډوالو د اخراج یوه بله الوتنه پلان کړې ده. ټاکل شوی چې یاد الوتکه به د جرمني په ځایي وخت د شپې په یوې بجې د لایپسیګ هالې هوایي ډګر څخه د کابل په لور والوزي. دا به په دې وروستۍ نږدې یوه میاشت کې د جرمني دوهمه ډله ییزه ایستنه وي چې پکې هغه افغانان هم شامل دي چې هیڅ جرمی سابقه هم نه لري. د دې موضوع نور جزئیات او د افغان کډوالو په ژوند د اغیزو په اړه له هیلې اسد سره خبرې کوو. هیلې جانې، ستړي مشې، په خیر راغلې. د دې خبر نور جزئیات څه دي او د اخراج په دې الوتنه کې کوم کډوال عموما شامل دي؟
ډیره مننه تاسو ستړي مشې. بلې، لکه څنګه چې تاسو وویلې، د جرمني ځینو رسنیو راپور ورکړی دی او ځینې جرمني رضاکاران چې هغه د افغان کډوالو په برخه کې کار کوي هغوی سره خبرې وکړلې. دوی تایید کړل چې ټاکل شوي نن شپه په ځایي وخت یوه بجا د لایپزیګ هوایي ډګر نه یوه بله الوتنه افغانستان ته ولیږل شي، او په دې کې یو شمېر افغان کډوال چې شمېر یې تر اوسه نه دی په ډاګه شوی چې دا په څومره شمېر کې دي، دا دوی غواړي چې افغانستان ته ولیږي. او په دې کې هغه کډوالم دي چې هغه په جرمونو باندې نه دي محکوم شوي، ولې هغه دي چې دلته یې د پناه غوښتنې رد شوي دي او یا د ډولډونګ په اسنادو باندې نورو اروپایي هیوادونو ته سفر کړی دی، هغه کډوالم کې شامل دي چې افغانستان ته ولیږل شي. یادونه کوم چې یو تن افغان چې د طوفان په نوم یو افغان دی، هغوی په دې تیر یو کال کې ایټالیا ته په اندغه د ډولډونګ په اسناد باندې سفر کړی او ما دا ویل وکیل او یو رضاکار میرمن سره خبرې وکړلې. دا وی په خبره چې په ډېر احتمال چې هغه افغان په اندغه الوتنه کې شامل دی، خو هغه یو هیله مندي او خو دلته چې موږ په دې باندې هڅه کوو چې دا وی مخنیوي وکړو. په تیر یو نګری یو میش کې دا دوه معلوماتونه چې افغانستان ته پکې کډوال لیګل کیږي. تیر سلام داسې یو افغان لیګل شوی او چې هغه په جرمنو باندې محکوم نه و، او هغه نه ورسره د جرمني چارواکو ویل چې لدی ورسره دوی واړی پراتون کول وطن کې او د اخراج په دغلړی کې هغه افغان کډوال چې دلته د پناه غوښتنې رد شوی دی یا ورته د پناه د ورکړې امکانات نه دي موجود، هغه واړی افغانستان ته ولي کې. البته دې چې په جرمني کې د افغانانو ترمنځ زیاد هغه رضاکارو ترمنځ چې هغه د افغان کډوالو د حقوقو لپاره کار کوي اندېښنې راپارولې دي، او دوی غوښتنه ده چې جرمني دې دغه څه مخنیوي وکړي.
بله، د دې ترڅنګ د اخراج وروستۍ لړۍ او د افغان پناه غوښتنو د قضیو پیچلې لړۍ ته چې وګورو، دا هم تاثیر درلودای شي د کډوالو په ژوند یې څه اغیز درلودلی دی؟
دا د جرمني د کډوالۍ پروسه له وړاندې هم ډېره پیچلې وه، او په دې وروستیو کلونو کې چې په ډېر شمېر افغان کډوال جرمني ته راغله، ځینې خپله جرمني له افغانستانه یا له دریمو هیوادونو جرمني ته انتقال کړه، او ځینې داسې و چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له امله یا د نامنۍ له امله یا د وخت طالبان له رسېدو وروسته د دوی په خبره چې خطر ورته متوجه و، دوی په ډله ییز ډول په ډېر شمېر جرمني ته دننه شوه، او دا د کډوالۍ پیچلتیاوې نورې هم ډېرې کړلې. دلته چې کوم افغانان دي، هغوی وایي چې همدغه ستونزې د دې لامل شوي دي چې دوی په رواني ناروغۍ اخته شي، ځینې مجبوریږي چې هم جرمونه ترسره کړي، او ځینې هم داسې دي چې په نشه یي توکو باندې اخته شوي دي. ما په دې تیرو څلور پنځو کلونو کې ډېر شمېر افغانان داسې ولیدل د جرمني په لویو ښارونو کې چې هغه همبورګ دی، فرانکفورت دی، کولن دی، یا ځینې نور ښارونه دي، هغلته په ډېر شمېر تنکی افغان ځوانان په نشه یي توکو اخته شوي دي. او هغوی سره چې خبرې وکړي، هغوی یو علت هم دا ښیي چې موږ جرمني ته په دې هیله راغلو چې دلته به د ښه ژوند خاوندان شو، دوی به موږ ته پناه راکړي، موږ به کار وکړو، هم به دلته کورنۍ سنبال کړو، هم به له دې ځایه افغانستان کې خپلې کورنۍ سنبال کړو، یا به دلته وتوانېږو زده کړې وکړو او ژوند به مخ ته یوسو. خو هغه څه ونه شوه، او همدا دلیل عمل شوي چې ځینې په نشه یي توکو اخته شي. زموږ ستاسو همکار ښاغلی ولی آریان په جرمني کې د همدغه سي افغانانو سره خبرې کړي، د هغوی پر ژوند او د شپې توګه اخته دي، په دې اړه راپور چمتو کړی دی، کولی شو هغه په ګډه وګورو.
د هامبورګ په زړه کې یو پارک د مخدره توکو د روغدو کسانو لپاره یو گاوند بدل شوی دی. په دې روغدو کسانو کې افغانان هم شته. امنیتي تدابیر هم سخت دي. د پولیسو افسران په ساده جامو کې شاوخوا گزمې کوي. له دې ځایه فلم اخیستل منع دي. د جرمني امنیتي مسؤولان له لرې واټن څخه د دې ځای څارنه کوي.
این منطقه انزاپلاس که میشناسید، این منطقه انزاپلاس خطرناکتری جای هامبورگ، یعنی این منطقه است. جای من اینجاست.
چرا خطرناک؟
هیچ مواد فروش، دوز، هر چی بگم این منطقه است. در این منطقه انزاپلاس، یعنی انزاپلاس میگه اینجا را. حالا
د امریکا غک خبریال بلې سیمې ته ولاړ. دا هم د ښار مرکز ته ډیر نږدې دی. پولیس تل په ګزمه بوخت دي. د روغدو کسانو او د مخدره توکو پلورونکي شتون هم ډیر دی. خو په دې ځای کې دوه افغانان چې په مخدره موادو روږدي دي دلته یې پناه اخیستې ده. دوی هم بې کوره دي. څو نور افغانان چې کمرې ولیده له دې ځای وتښتېدل. یوازې دا دوه بې هوښه شوي سړي هم دلته پاتې شول. اسماعیل یولسو کلو راهیسې په جرمني کې دی او لا هم راتلونکي نه څرګنده ده. هغه نه ښځه لري، نه ماشومان او نه هم د اوسېدو لپاره کومه سرپناه لري. هغه خپلې ورځې او شپې په سړکونو او پارکونو کې د نورو روږدو کسانو په منځ کې تېروي.
ای زندگی خوب نیست که مثلا که بیای اینجا خواب کنی یا در پارک خواب کنی یا در یک جای دیگه خواب کنی. ای زندگی ای چیزم نیست. ای در زندگی چیزم نیست. ای در زندگی با در ای در زندگی با درد نمیخوره.
در دواره پریزای که تیاری او ترخیش بیورزی تیره بی.
دیگه هیچ کسیم از ما نیست اینجا که حالت این حالت که همینجا که قدکست که سلام علیکی هم کنیم دور میگروزه.
علی نظری چهل پینزه لسو کلو رئیسی پا جرمنی که جوند کوی لا هم دا استوگنی جواز نلری. دا هغه دیر خپلوان او دا کورانی غری پا کانادا او جرمنی که اوسیگی. هغه وی چه خپلوانی لحاغ سره دلی دول پاره زره نازر دی.
چرا با این وضعیت گرفتار شدیم؟
بچه ما رو خدا می فهمیدی؟ بدین فامیل که باشه هم تا هست تنها باشه میشه هم تو دیگه.
چی میشی؟
یعنی بتو بس کار به بند و بار. یعنی
با این وضعیت چقدر خودت اذیت میکنه که هستی؟
حالا اذیت صد صد میکنه. اذیت بدین فامیل بدین چی باشه اذیت میکنه.
لکس وروستا دا دواره لدی زای هم مشرل شول. دا معلومه نه ده چې دوی به شپه چیرته او څنګه تیره کړي، خو دا روښانه ده چې دوی به د ترخې او وژونکې پایلو سره تیاری ورځې تیرې کړي. دا په اروپا کې د ځینو افغانانو د ژوند یوه هنداره ده. د ولی آرین رپورټ، رڼا دورنی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگټن.
خبرهای جهان و افغانستان را از طریق نشرات رادیویی صدای آمریکا با زبانهای پشتو و دری روی موج کوتاه 9370 کیلوهرتز بشنوید.
بیرته د امریکا په لور د انډیکار موټرز غلولو سیالي د یکشنبه په ورځ په واشنگټن ډی سی کې پای ته ورسېده. دا سیالي د متحده ایالاتونو د خپلواکۍ د 250مې کلیزې د نمانځنو د پروګرامونو یوه مهمه برخه وه.
د امریکا د متحده ایالاتونو پلازمېنې واشنگټن ډی سی په تیرو دوه ورځو کې خپله سیاسي څېره بدله کړې وه او په ټول ښار کې ورزشي فضا حاکمه وه. کار کې مشهور واټونه چې د متحدو ایالاتونو د سیاسي ځواک سمبولونه لکه د کانګرس ماڼۍ او سپینه ماڼۍ سره نښلوي، د موټر ځغلولو د یوې سیالۍ لپاره ځانګړي شوي وو او د انډیکار فریډم 250 ګراند پری سیالیو شانداره کوربتوب وشو. دا سیالي د متحدو ایالاتونو د خپلواکۍ د 250مې کلیزې د لمانځلو د پروګرامونو یوه برخه وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جون کې د دې ورزشي پروګرام د جوړېدو فرمان ورکړی و. ترامپ چې خپل هم په دې پروګرام کې یو ګډون کړی وو په خپل ځانګړي موټر کې د دې سیالۍ د مسیر څخه راتاو شو او د سیالۍ د فاینل اشاره هم ورکړه.
This is my first time in an Indy race.
زما اول ځل دی چې د انډي کار سیالۍ ته راځم. ډېر خوندور ده. د لیدلو لپاره ډېر څه پکې شته. هر څه ډېر خوندور دي. خپل سیالۍ هم ډېر خوندور ده.
د دې سیالۍ مسیر چې 2.1 کیلومتره اوږد وو په واشنگټن کې د ملي پارک له یوې پراخې برخې پراته وو. د موټر ځغلونې د دې سیالۍ ټول واټن شاوخوا 400 کیلومتره یا 250 مایل وو. چې د متحدو ایالاتونو د 250مې کلیزې په مناسبت ټاکل شوی وو.
I heard about the Freedom 250 and immediately bought airplane tickets to come here. I was like,
کله چې ما د فریډم 250 په اړه واورېدل پرته له خنډ مې د ټکټونو واخیستل. ما وویل چې غواړم د موټر ځغلونې سیالۍ د نړۍ په ستر هیواد او دغه په پلازمېنه کې وګورم او ومې ویل چې خپل کورنۍ هم له ځان سره بیایم.
د واشنگټن واټونو د بڼې د بدلولو لپاره هڅې او د انډیکار د سیالۍ لپاره امنیتي تدابیر له څو اونیو مخکې پیل شوي وو. انډیکار په متحدو ایالتونو کې د موټر ځغلونې یو لړ مسلکي سیالۍ دي چې په ځانګړو یو کسیزو موټرو ترسره کیږي. په سپینه ماڼۍ کې د یو اف سي له سیالیو وروسته چې د روان کال په جولای میاشت کې ترسره شوې د انډیکار سیالۍ بله لویه ورزشي برنامه وه چې د متحدو ایالتونو د 250مې کلیزې په مناسبت جوړه شوه.
اوس هم د عراق یو پژپوري سیمه د عراق د کوردستان سیمه د عامری په لوړو غرونو کې یو د طبي خلانه ډکه سیمه پټه ده. دا د دوک ابشار دی چې اوبه د ځانګړي رنگ او رونوالي له امله زیات شهرت لري.
د عراق د کوردستان سیمه په عامدی کې یو طبي جنت پټه ده. په عامدی کې د شیرانه ابشار د طبیعت له حیرانوونکو او ښکلو منظرو څخه دی. د دې ابشار صافي شنې آبی اوبه ځانګړي ښکلا لري او همدې ښکلا دا سیمه په یوه مشهور سیاحتي ځای بدله کړې چې هر کال زرګونه سیلانیان ورته ورځي.
سالانه دین بو سلوشتی
موږ هر کال د دې ځای د خپل طبیعت او خپل شنو آبی او بو د لیدو لپاره راځو. کله کله په کال کې یو یا دوه ځله دلته راځو څو دا ځنګړی او زړه راښکونکي منظره ووینو. رښتیا هم دا ډیره ځنګړی او زړه وړونکي منظره ده. سیلانیان باید د خپل طبیعت ککړ نه کړي. شیرانه ابشار له پخوا راهیسې یو مشهور او ډیر ښکلی ځای دی. زه خپلو کردانو ته سپارښتنه کوم چې راشي او دا ځای وویني، ځکه دا رښتیا هم جنت دی. د ځمکې پر مخ جنت. دا ډیر زړه راښکونکی ځای دی. هر څوک باید په خپل ژوند کې لږ تر لږه یو ځل دلته راشي څو وویني چې کردستان څومره ښکلی دی. پر دې خاورې زر کاله یرغلونه شوي دي. د دې خاورې لپاره وینې تویې شوي دي. دا سپېڅلې خاوره ده.
زایی و سیدونکی او سیلانیان دواره د شیرانه د اوبو د روخانه آبی رنگ یادوانه کوي.
د شیرن ابشار اوبه له نورو اوبو سره توپیر لري او لامل یې په اوبو کې د سلفر لوړه کچه ده. موږ د روغتیا له پلوه په دې اړه کومه څیړنه نه ده کړې، خو زموږ د معلوماتو له مخې د دې برخې کارپوهانو څو ځله ویلي دي چې دا اوبه د درملنې لپاره په ځانګړي ډول د پوستکي د ځینو ستونزو لپاره کارېدلی شي. په اوبو کې د سلفر لوړه کچه د دې سبب شوي چې اوبه لا ښکلي او آبي ښکاره شي.
د شیرانه ابشار اوبه شاوخوا 3 کیلومتره غځېدلې دي او د لارې په اوږدو کې 14 د اوړي تفریحي ځایونه شته. هر ورځ تر 3000 ډیر سیلانیان دې سیمه ته ورځي. تیر کال تر 2000 ډیر سیلانیان دې سیمه ته ورغلي وو او کال په کال د سیلانیانو شمیر زیاتېږي. دا سیمه د خپلو شنو آبی و اوبو له امله د کردانو لپاره د طبیعي آرامتیا د یوې ځای په توګه پیژندل کیږي. کله چې د ګرمۍ په موسم کې تودوخه لوړې کچې ته ورسیږي، دلته هوا بیا هم ډیره سړه وي. ښکلي اوبه، پراخه طبیعي منظره او شاوخوا ځنګلونه په ګډه دا سیمه د سیمې پر یوې تر ټولو ښکلې طبیعي منظرې بدلوي. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ، واشنگټن.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ خبرونه سره مل پاتې شوې. د امریکا غږ د نن ورځې خبری خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. ستاسو د ملتیا نه ډیره مننه. شپې ورځم په خیر. الله مو مل.